Assalamu alaikum, stari mashayza, safiwla, stan exam, taso da nan charshambi, da azadi, radio, lomranay sarani khabari, majalita, khiragla, stuayim. وقت په افغانستان کې د سهار او بجی دی دغه پروگرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری تاسو ته خبريږي. په دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلی دی. دوی د زندان څخه د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په ارتباط له افغان حکومت سره خبری کوي. نور مسائل هم لرو. په نړۍ کې به د کرونا ویروس د تازه حال په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرچکی د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مؤسسې سپارښتنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 180 ته رسیدلی دي او د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یوه هوایي ډګر کې سار پاتې دي. پوره خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو تخنیکي ټیم د سې شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د هغه توافق له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، ویل شوي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشي کوي او په بدل کې به طالبان د افغان حکومت شاوخوا 1,000 تنه آزادوي. ورسته تر دې چې د 2001 کال په نومبر کې د طالبانو رژیم او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له لوري وپرځول شو، دا د طالبانو لومړی رسمي پلاوی دی چې د افغانستان پلازمینې ته تللی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه هیئت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل مخکې ویلي و چې حکومت او طالبانو سره منلی ده چې د طالبانو یو پلاوی به د زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته راځي او مخامخ خبرې به کوي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دغه د نړیوالې د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن سپارښتنه ده. د دغې ادارې مشر تیموتی بیشپ دا غوښتنه پرون د یوې خبر پاڼې له لارې کړې. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه به ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در این یادداشت اومده
آقای عطایی وایی که آقای تیموتی ویلی در افغانستان تا لکرونا سره د مبارزه لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. لکه څرنګه چې په دې خبر پاڼه کې راغلی، د جګړو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي سیستم خراب شوی او دلته ښه طبي تجهیزات نشته. د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحیدالله مایار پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه 15 میلیون ډالره دوی ته سپارل شوي. د ده په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 180 ته رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په افغانستان کې 180 ته رسیدلی دي. دغه وزارت ویاند وحید مایار تېر ماښام وویل دا شمېرې وروسته تر دې لوړې شوې چې د 912 تنو نتیجې مثبتې راووتې. په کرونا ویروس د تر ټولو ډېر اخته کسان په هرات کې دي، چېرته چې 140 تنه په دې وایرس اخته دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې نن یو اندازي طبي تجهیزات له چین څخه افغانستان ته راورسیږي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسایلو څخه به د کرونا ویروس د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره استفاده وشي. د لومړي ځل لپاره د کرونا ویروس د چین په ووهان ښار کې وپیژندل شو، بیا د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شو. د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یوه هوایي ډګر کې ایسار پاتې شوي دي. دغه کډوال د دې لپاره چې په دومي په بخښنه سره دا کډوال د دې لپاره چې په دومو دوی دوف هوایی ډګر کې سار شوي د کورونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایی سفرونو بندیزونه لګیدلې دي. په موسکو کې خبریال ګالیا ابراهیم وا چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري په فیسبوک کې ویلي د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زور له هوایی ډګر ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. دغه کډوال له تقریبا دوه اونیو راهیسې چې ټولې الوتنې روسیې او تاجکستان ته د کورونا ویروس له امله لغوه شوي ایسار پاتې دي. ابراهیم واده فاروق پنوم دی او کډوال په وینا وای روسی پولیسو له دوی غوښتي چې په هوایی ډګر کې دی یو ځای وي، خو کچیرته دوی له دې ځای وباسي د اوسېدو لپاره ځای هم نه لري. او چین د سیشنبه پر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې څلور ورځې سر په سر د کرونا مثبتې پیښې په دغه هیواد کې په کمېدو وې. پیکینګ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په نوره نړۍ کې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد د کرونا مثبتې پیښې اوس زیاتې دي. په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,80,000 اوښتي او د پرونیو شمېرو له مخې د دې ناروغۍ د قربانیانو شمېر په متحده ایالاتونو کې 3900 ته نږدې شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پروند کرونا د نویو 80 پیښو خبر ورکړ او ویل دغه هغه کسان دي چې له بهر چین ته راغلي. دغه کمیسیون په خپل راپور کې په ووهان کې هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس پکې پیدا شوی دی یو کس د مړینې خبر ورکړ، خو وایي دا ښار چې پخوا بند و اوس پرانیستل شوی دی. څېړونکي د چین دغه راپورونو په برخه کې شک لري ځکه چې په دغه هیواد کې سیمه ییز رسنۍ سخت سانسوریږي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د کرونا ناروغۍ د مثبتو پیښو او تلفاتو په اړه شک څرګندوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه شوې. کابل د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه صفر اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه څلور اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت ټیټه اته اسمان ځای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه شپږ اسمان ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یوولس اسمان وریز.
لومړی مې خبرونه واوریدل، وروسته مو هغه مو د هوا حالاتو اټکل هم واورید. کولی شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی د زندانیانو د خوشی کولو پر سر د خبرو لپاره پرون کابل ته رسیدلی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه درې کسیزې پلاوی څه وخت رسیدلی او چیرته به اوسي، خو له دې مخکې ویلي وو چې ژر به د طالبانو یو پلاوی کابل ته ځي. سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی بیا د افغان حکومت لخوا د افغانی مذاکراتو لپاره د جوړ هیئت په یوې برخې باندې انتقاد لري.
د سیسو مازی باز هم متاسفانه بسیار سمبولیک است که یک قدر از قصه ها شاید ناگاه باشن که مذاکره را نفهمن، افغانستان را نشناسن.
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې مو په نړۍ کې د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو په اړه باندې هم خبرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ او په پای کې هم درته د ژوند رنګونه خبرو.
دا مونږه زیاتره د څلور کال او څو میاشتې کېږي زه خپل سیالکوټ نه کرکټ سامان ډېره وړم، خو اوس له ښه مرغه په کابل کې همداسې ننګرهار کې په خوست کې ځینې کارخانې د بیټونو سدي دم جوړې شوې دي.
ازادي رادیو ته غواګیست. رازو لومړی مطلب ته د طالبانو ډلې یو پلاوی کابل ته د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره استول شوی دی. دغه درې کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د طالبانو او افغان حکومت د زورګونو زندانیانو آزادول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د هغه تړون برخه جوړوي چې د فبروري په وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د 2000 لومړي کال د نومبر له میاشتې راپه دی خو چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د طالبانو رژیم نسکور شو، دا د دغه ډلې لومړی رسمي پلاوی دی چې پلازمینه کابل ته تللی دی. ټاکل شوی و چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته لاړ شي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کورونا ویروس له ویرې دا هیئت درې تنو ته راکم شو. مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د سېشنبې په ورځ کابل ته ورسېد. دغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشي کړي او طالبان د حکومت شاوخوا زر تنه له بنده آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پلاوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د هیئت تر سفر مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو چې حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې د طالبانو یو پلاوی کابل ته راشي او د مخامخ خبرو له لارې د زندانیانو د آزادۍ مسله وڅېړي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پلاوي ستاینه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ټیم پراخ بنسټ دی. د افغان حکومت د پلاوي په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې په دې 21 کسیز پلاوي کې درې ډوله کسان راغونډ شوي دي.
دا ترکیب حیات اشخاص و ذوات محترم دیدم ایشان که تجربه سیاست در افغانستان دارن، شهرت نیک دارن.
د دې پلاوی په ترکیب کې درانه کسان لیدل کیږي چې په افغانستان کې سیاسي تجربه لري، ښه شهرت لري، د افغانستان د ادارو تجربه لري او افغانستان ښه پیژني. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له بده مرغه د سیاسي او حتی د سیاسي کسانو د کورنیو غړي دي چې د افغانستان په تیره کې هم په سیاست کې ونډه لرله او په دې بحثونو کې داخل شوي دي. بله ډله هغه کسان دي چې ډېر سیمبولیک او د ځینو په باور دوی تر دې حده ناخبره دي چې حتی د ځینو کورنۍ له افغانستانه بهر دي او شایي له قضیو تر دې بریده ناخبره وي چې نه یې په خبرو سر خلاص شي او نه افغانستان وپیژني. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ پنجشنبې د دې پلاوي غړي اعلان کړل چې مشي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي او 15 غړي یې ښځې دي. اروپایي ټولنې په بشپړه توګه د دې پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو چې د افغانستان له حکومت سره چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرې نه کوي، خو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې تر تړون وروسته یې موافقه وکړه چې له افغان لوري سره د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته چمتو دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 25 میلیون ډالر اختصاص شوی چې 15 میلیون ډالر ترلاسه کړی او 10 میلیون ډالر نور به هم د وضعیت په خرابېدو دوی ته ورکړل شي. دا خبرې د یاد وزارت ویاند او سلاکار وحید الله معیار پرون په یو کانفرنس کې کړي دي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته افغان حکومت د دې وایرس سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړ. اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویل دغه 25 میلیونه ډالر څخه 15 میلیونه ترلاسه شوي. د دې وزارت وین وحید الله معیار د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل
15 میلیونه ډالر تاسو پیږي چې اختصاص ورکړل شو، 10 میلیونه ډالر نور کچېری وضعیت ته واخې میږي اختصاص ورکړل شوی ده. د دې پیسو نه ولایت تم تللی دی، هرات ولایت تم اختصاص ورکړل شو، نور ولایت تم. موږ تاسو ګورو چې ورځ په ورځ پرابلم په نړۍ کې هم زیاتېږي، زموږ پیښې هم زیاتېږي. فکر نه کوم چې 25 میلیونه ډالر دی کفایت وکړي، ځکه زموږ واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او هر څومره چې مالی وجوهات زیاتره په هم را په هم اندازه موږ زیات امکانات کوي شو چې فکر وکړو.
خاغلی مایر په نړیوال ټولنې د وایروس سره د مبارزې لپاره د همکاري غږ کړه. وی ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مخنیوي په هدف مرسته کوي پورین تندی هرکلی کوي. خاغلی مایر داسې مهال د څرګندونې کوي چې د هرات ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو تېر ورځ خبریالانو ته په دې ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د کافي بودیجې د نه موجودیت خبره کړې وه. په دې ولایت کې د والی تر څنګ د بیړنیو حالاتو کمیټې چارواک چې د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنو استازي پکې شامل دي هم دغه ستونزه جدي بللې وه. دوی ګواښ کړی و که د روانو حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدامات ونه شي بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغان ولسمشر مالیې وزارت ته د 25 میلیونه ډالرو د ځانګړې کیدو امر کړی. اوس د افغانستان د مالیې وزارت ویل دې وایرس سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر یې عامې روغتیا وزارت ته چمتو کړي. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ولسمشر د سری هدایت په اساس او د روغتیا وزارت د پیشنهاداتو په اساس باندې د مالی وزارت تقریبا 25 میلیونه ډالر بودیجوي مسلې د همدې مبارزې لپاره اختصاص کړي دي. د وزارت صحت عامې سره موږ هره ورځ په تماس کې استو. دوی ته مو دغه پیسې برابرې کړي دي. بودیجوي امکاناتو له پلوه دمګړې د افغانستان حکومت یا د مالی وزارت د هیڅ نو ستونزې سره مخامخ نه دي.
مالی وزارت له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپل تعهد تر څنګ د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر دا مهاله په ټول هیواد کې څلور مجهز لابراتوارونه د په هرات او د په کابل کې جوړ شوي دي. دغه وزارت همداراز وایي په نږدې راتلونکي کې به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې وایرس د تشخیص لپاره مجهز لابراتوارونه جوړ کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا وایروس پر خپرېدو د دې هیواد ته امر.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا وایروس پر خپرېدو د دې هیواد ته عامې روغتیا کمزوري سیستم او د بهرنیو مرستندویو ادارو پر فعالیت یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین د کورونا وایروس له امله د راغلي وبا تر څنګ دریو مهمو مسلو ته اشاره کړې چې هغه په افغانستان کې د بهرنیو غیر دولتي مرستندویانو کمیدل، افغانستان ته له ایرانه د کډوالو را روان سیل او له افغانستان سره د مالی مرستو د کمول لپاره د امریکا پریکړه په دې هیواد کې کمزوري روغتیايي سیستم دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سخت د کورونا وایروس له امله ځپل سوی او یو شمېر افغان کډوال چې له ایرانه راستانه سوي ادعا کوي چې په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته حتی روغتون ته د ورتګ او هلته د معاینې درملنې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو رسمن دا خبر نه دی تایید کړی، خو هر ورځ افغان کډوال جوپه جوپه له ایرانه پر پوله هرات ته راځي. ګارډین په هرات کې د گزارګا په نوم د هو کډوال له مرکز چې له ایرانه راستانه شوی پراپور کې د یونس په نوم د یو ولسکلن افغان هلک ته برخلیک پړل کېږي چې هغه په وته شخونه کې لوی نازک تل تک سره پروت دی. د ګارډین په لیکنه په دې لوی دشت کې د شپې یخ د انسان هډوکي وچوي. یونس ګارډین ته ویلي چې تیر کال ایران ته د کار لپاره تللی و او په تهران کې د برقي سامانونو د ترمیم او جوړولو کار کاوه، خو کله چې د کورونا وایروس هلته خپور شو لویری بیرته افغانستان ته وتښتید. یونس ویلي چې په ایران کې ډیر کډوال بیکاره شوي او بل هیڅ د ژوند لار نه لري، نه خدمات شته او نه پیسې، نو په داسې حالت کې شایي ټول افغانستان ته ستانه سي. یونس ویلي په ایران کې سخت وډار سوم، څوک وړي چې په پردی ځمکه مړ سي. په ایران کې نشته 2 میلیونه افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او یوازې د فبروري له میاشتې راهیسې 1,15,000 بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د هرات والی له ګارډین سره په مرکه کې ویلي چې شاید تر نیمایي زیات دغه کډوال کورونا وایروس ورسره راوړي. د کډوالو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې د بیړنیو حالاتو مشر نیکولاس بیشپ ګارډین ته ویلي افغانستان څلوېشت کاله په جنګ کې و، په کور دننه زرګونه کسان بې ځای سوي، په روغتونونو کې وضعیت ډیر سخت دی او په داسې حال کې له ایرانه د کډوالو راتګ یوه بله ستونزه ده. خلک دلته تعلیم، دوا، روغتون او داسې نور بنیادي امکانات نه لري. ګارډین په هرات کې د ډاکټر علي خبري هم راخستې چې وایي په وروستیو ورځو کې حتی زیات شمېر ډاکټران او نرسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. علي ویلي موږ د دې بحران لپاره هیڅ تیاری نه لرو. ډاکټر علي ویلي چې وضعیت ډیر تاریک ورته بریښي. پر ورته مسله د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ مخالفت خبره کړې او په هغه کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې ژر تر ژره د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاس یو کړي او د میلیونونو افغانانو لپاره چې سخت د کورونا تر خطر لاندې دي روغتیايي امکانات برابر کړي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې په افغانستان کې د نن بې ځای شوی خلک او د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته کلینیکونه او روغتونونه نسته د مرستو لپاره سخت محتاج دي. د سازمان لیکلي په داسې وخت کې چې میلیونونه افغانان د کووید 19 ناروغي تر غواښ لاندې دي، د افغانستان چارواکي د خپلو داخلي لانجو غم اخیستي او وسلوال طالبان د ځان د مخ کولو هڅې کوي. د دې ادارې د آسیا د برخې مرستیالي مشري پټریشا ګروسمن لیکلي دواړه حکومت او طالبان باید په ګډه له ملګرو ملتونو او د بشري مرستو له نورو ادارو سره کار وکړي ترڅو ټول افغانستان ته صحیح مرستې ورسیږي، کنه دا خراب وضعیت به په یوه فاجعه بدل شي.
په کونړ کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې دلته مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. دوی وایي اکثر مرستې ملکانو، د کلیوالي شورا غړو او وستلرونکو ته ورکول کېږي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولایت کې د مرستندوی ادارو لخوا په واسطه لرونکو ملکانو، د کلیوالي شوراګانو په غړو او دولتي مامورینو باندې د غریب په نوم راوستل شوی مرستي بشل کیږي. د دوی په خبره چې غریب او بیوسه کسان له دغه مرستو به برخه پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اړوند د کوټکی د کلی دوه تن اوسیدونکو دوست محمد خان او غلام احمد ازادي راډیو ته ویل
دلته دا توضیح کولو کې د مامور نه نیولې د کلو د مافیا پورې دا په دې کې شریک دي. اصل مستحقین ته چا هیڅ شی نه ورکړي. بوجیگانی دا آواز لاری تقسیم شلی، چا اته وړي دي، چا شپاړس وړي دي، چا دولس وړي دي. غریب بیچاره بیوزله نه څوک پوښتنه کوي.
په کوټکي کلي کې بیوزله غریب کونډو او ړندو ته چا ورنه کړو. دغه غاصبونو غصب کړل. سرمایه دارو چې هر غاصب لس جربه پنځلس جربه ځمکه لري. خوار او غریب ټول په جړا فریاد کړي.
همیشه ګل تر اوسه په لاسګاډي مزدوري کوله، خو له تیرو درې ورځو حکومت د ګڼې ګوڼې د کموالي او د کرونا د مخنیوي په خاطر د بازار اکثر دوکانونه تړلي چې ورسره ډیر غریب او بیوسه کسان بیروزګاره شوي دي. وایي د مرستو په لیست کې چا نوم نه دی لیکلی.
دا کم سهم چې د موادو راغلی د غریب سړي ته نه ورکوي. زه خپله یو کراچۍ چلوونکی مزدورکار یم. دوکانونه بازار غونډ بند دي د مرض د خاطره. موږ سره اوسه پورې سړي حکومت اندر شوی او بل دیو زینه بل بې ځای شوی کډواله میم. کم مامورین او دولتي خرچيري غونډ یار دوست انډیوال خپل خپلوان لیکي غریب سړي ته اهمیت نه ورکوي او نه لیکي چې ور شو ریزه وکړو.
حکومتي چارواکي هم منی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ولایت د پیشنهاد په اساس دبليو اف پی په نهو لسوالیو کې تقریبا 2000 کورنۍ ته درې میاشتنی غذایی پکیج د شپول د مسل طریقه توزیع کیږي. خو یو څه شکایتونه موجود دي. خو دا د مرستو د کومکونو لړۍ اکثر همداسي سل فیصده هغه نه وي او شکایتونه هم وي.
دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د مرستو په ویش کې خلک د توپیریز چلن څخه شکایت کوي، بلکې دغه ډول شکایتونه او ګیلې د هیواد له مرکز کابل او نورو ولایتونو هم وخت نا وخت پورته کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپا او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د روسیې صدر اعظم ته دغه هیواد وکیلانو اجازه ورکړه چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. وروسته تر دې چې په یوه ورځ په روسیه کې د کرونا ناروغي مثبت پیښې له 2320 ته ورسېدي، دغه هیواد ولسی جرګې دوما هغه لایحه تصویب کړه چې پکې سرغړونکو ته سخته سزا ټاکل شوې ده. تفصیل د ازادي راډیو خبر څنګه په راپور کې له احمد شیبر څخه.
د روسیې ولسی جرګې یا دوما له هغې لایحې سره ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې صدر اعظم میخایل میتسوستین په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا موافقه پرون په داسې وخت کې وشوه چې په یوه ورځ پروسی کې د کورونا مثبت پیښې 20% زیات شوې. د دې قانون نمخې چې پرون موافقه پرې وشوه، حکومت به په ټوله روسیه کې بیړنی حالت اعلانوي او داسې اجباري اصول به پر خلکو وشکي چې د بیړني حالت پر مهال خامخا مراعت کړي. د بحث پر مهال په پارلمان کې د روسیې د حاکم ګوند متحد روسیې مخکښ غړي پاول کراشنین نیلوکوف ولسی جرګې ته وویل:
Здесь предлагается первое в 236 статью уголовного кодекса ужесточить
ответственность за нарушение ценой قانون د 218 ماده له مخې مسولیت زیات شي. هغه کسان چې له بې احتیاطی وصول تر پښو لاندې کوي هغه ډیر خلک په ناروغي اخته کولای شي او خلکو ته ګواښ پیدا کولای شي. نو د دې پایلې ته باید پاملرنه وشي، له دې امله سخت سزا په نظر کې ونیول شي چې له 1500 تر 1,00,000 پورې سرغړونکي جریمه شي او احتمالا تر 2 کلونو پورې زندان شي. کله چې د ولسي جرګې غړیو لایحه تصویب کړه، نو دا پریکړه یې وکړه که چېرته چا قصدن درواغ معلومات د بیړني حالت په وخت خپرول، تر 5 کلونو پورې به زنداني کیشي او هغه کسان چې روغتیایي اصول نه مراتوي او له قرنټین څخه سرغړونه کوي تر 2 کلونو به بندي شي. دا لایحه په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې وړمه ورځ په روسیه کې د کورونا 1500 مثبتې پېښې شوې او د سېشنبې په ورځ 2,320 ته ورسېدې. دا پرله پسې اوومه ورځ ده چې په روسیه کې د کورونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. په روسیه کې پرون د کورونا له امله 8 تنو ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د دې ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1,200 ته ورسېد. انتقاد کوونکي پر دې شمېرو شک کوي او عام روسان هم دا سوالونه کوي چې حکومت چیرته د ټولو ناروغانو معاینه کړې ده چې ټولې مثبتې پېښې معلومې شي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو استوګن چې شمېر یې 2,200,000 ته رسېږي له دوشنبې راهیسې قرنټین شوي دي. د روسیې صدر اعظم د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال د روسیې د نورو سیمو له چارواکو وغوښتل چې دوی هم ورته هڅه وکړي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلې دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مشر تیموتی بیشپ سپارښتنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس کووید-19 ناروغي مثبتې پېښې په هیواد کې 130 ته ورسېدي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د مسکو په یو هوایي ډګر کې ایثار پاتې دي. دوی ځکه ایثار پاتې دي چې په هوایي سفرونو بندیز لګول شوی هلته. او چین د سیشن میفرز د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. هلته اوس 28,290 کسان په دې وایرس اخته دي. په ټوله نړۍ کې 240,000 کسان په دې وایرس اخته وو چې مړه شوي دي او اوس د اخته کسانو شمېر 1,050,000 ته رسېدلی دی. مننه کوم چې خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي روډ په ویب پاڼه ولولې.
د ژوند رنگونه. سلام، ستاسو نوم څه دی؟
نوم می بخت ګل او د پکتیا ولایت اوسیدونکی.
ډیر مننه. دغه کاروبار چې تاسو کوي د څه کاروبار دی؟ دارته تشریکې څومره وخت کیږي پیل کړی مده؟
دا کاروبار چې د سپورتس کاروبار ده، په دې کې د فوټبال او د کرکټ او داسې رزمی لو سامان موږ دلته خرڅو.
څومره وخت کیږي؟
شپږ کال او شپږ میاشتې تقریبا کی.
خا ډیر ښه. په ټول د دوه عمر کالونو کې هغه ډیر شاین خرڅیږي، هغه د کومې لوبې زیات خرڅیږي؟
دا خو جنوبي ولایت یو د پکتیا سیدا، دلته عموما کرکټ برخه زموږ کوي ده او کرکټ سامان موږ زیات خرڅو.
دغه شاین چې تاسو خرڅوي دغه د سپورتي توکي ډیر کله کوم هیوادونو څخه راوړی؟ کاپ خپل دلته د کابل نه دغه شاین راوړی دی.
دا مونږه زیاتره د 4 کال او 2 میاشتې کیږي زه خپل سیالکوټ نه کرکټ سامان ډیر راوړم. خو اوس له خمرغه په کابل کې هم داسې ننګرهار کې په خوست کې ځینې کارخانې د بیټونو سدي دم جوړې شوې دي. سیمنګ تا غارځنبه یا داسې متوسط بیټونه د ټینس بال لپاره موږ دلته جوړیږي او دلته موږ راوړو. اوس د وخت کې موږ په اول شروع کې ما سکله کاروبار شروع کړ، په دغه وخت کې ټینس زیاتو. خو اوس دغه تقریبا 2 کال 2.5 کال چې کېږي هډبال لوبه بیا ډېره مخ په زیاتېدو ده او ډېر زره وده وکړله.
د رزمی لوبه مینوالو لام اوس چې لیدل کېږي زیات شوی دی. لام د کرکټ برخه پرې غنی ده کنه هغه ورځ په ورځ ښه کېږي؟
دلته رزمي لوبه صرف د سیو سیزنی لوبه ده، زمي کې صرف رزمي لوبه وي او بیا په اوړي ستا نه میاشت تقریبا بیا کرکټ او نور فوټبال لوبه کېږي. خو په رزمي لوبه اقلا درې میاشتې ښه بازار ګرم وي، هغه نه وروسته بیا کرکټ په بیا په غنی ده.
یو د کور د مصرف خبر به مو کو، دغه ترې پوره کېږي له دغه دوکانه؟
خی الحمدلله د خپل کاروبار نه په دغه برخه کې بیخي راضی یم، ځکه زه خپله اونده پروشم یم. په ټول درې څلور کلونو کې وزلته خپل نور دوکاندارانو ته زور کوم.
خوشاله اوسې، تکړه اوسې.
مننه کوم چې د ازادي رادیو لومړنۍ سارنې خبري مجله مو واورېده. بل پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي.